په افغانستان کې د ماښام 4 بجې څخه د ازادي رادیو د ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت څو په لمړی نیم ساعته خبري مجله کې زه سړی خپل نور همکارانو سره ستاسو ملګرتیا کوم. سلامونه. او ری چې چارواکي وي د کندهار د پوځي عملیاتو د بریالیتوب لپاره به په نورو جنوبي ولایتونو کې هم پوځي عملیات پیل شي. بل رپورټ مده دی چې افغان چارواکو د شفافیت د نړیوال سازمان هغه رپورټ ناسمه بوله چې د اداري فساد په اړه خبر شوی دی. تر شپږمو بجو نور راپورونه هم لرو، خو اوس له سلطان محمد سرور څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندهار په دریو ولسوالیو کې روان پوځي عملیات به د دغه ولایت یو شمیر نورو سیمو ته هم ژر وغځول شي. د فواید عامه وزارت وایي چې په افغانستان کې د لویو لارو له پراخېدو او د اورګاډي پټلۍ له غځېدو سره به د دغه هیواد اقتصاد ډیر پیاوړی شي. په نیمروز ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې نن شپږ تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د یمن امنیتي چارواکي وایي یو ښځه چې ګمان کیږي امریکا ته یې دوه چاودیدونکي پیټې د پوستي له لارې استولې وې نن د پایتخت صنعا په یو کور کې ونیول شوه. او وروسته له دې چې د سعودي عربستان پادشاه د عراق په سیاسي مشرانو غږ وکړ چې د نوي حکومت د جوړولو په مقصد د اختلافاتو د حل لپاره د راتلونکي میاشت په ریاض کې غونډه وکړي، د لبنان صدر اعظم هم نن عراقي مشران وهڅول چې خپل منځي اختلافات حل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کندهار په دریو ولسوالیو کې روان پوځي عملیات په دغه ولایت یو شمیر نورو سیمو ته هم وغځول شي. د دفاع وزارت لومړي مرستیال عنایت الله نظري نن د مشرانو جرګې په غونډه کې وویل چې د کندهار د پوځي عملیاتو مشري د ملي اردو ځواکونه کوي او په منظم ډول روان دي. د ښاغلي نظري په خبره دوی هڅه کوي چې په شمالي ولایتونو کې هم د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخه ونیسي او په دې برخه کې یو لړ تدابیر هم نیول شوی دي. د فواید عامې وزارت وایي چې په افغانستان کې د لویو لارو له پراخېدو او د اورګاډي پټلۍ له غځېدو سره به د دغه هیواد اقتصاد ډیر پیاوړی شي. د فواید عامې وزیر عبدالقدوس حمیدي نن په کابل کې وویل چې په تیرو نهو کلونو کې شپږ نیم زره کیلومتره سړکونه او لویې لارې په افغانستان کې پخې شوي دي او هڅه کېږي چې نورې لارې او سړکونه هم جوړ شي. ښاغلي حمیدي له مرستو کوونکو هیوادونو او سازمانونو څخه وغوښتل چې په دغه هیواد کې د سوداګرۍ د پیاوړتیا په هدف د لویو لارو په جوړېدو کې هر اړخیزه مرسته وکړي. په نیمروز ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې نن شپږ تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د نیمروز د امنی قماندان عبدالجبار پردلی ازادي راډیو ته وویل چې دغه مخالفین هغه مهال د پولیسو لخوا ووژل شول چې د دلارام زرنج په لویه لاره کې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو په کاروان حمله وکړه. ښاغلي پردلی څرګنده کړه چې په وژل شویو کسانو کې یو پاکستانی هم شامل دی او یو وسلوال مخالف نیول شوی هم دی. طالبانو ادعا کړی چې په دې پیښه کې شپږ تنه پولیس وژل شوی، خو د نیمروز امنیتي چارواکي دا ادعا ردوي او وایي چې یوازې یو پولیس ټپي شوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې سږکال پاکستان د افغان مهاجرونو راستنېدل د تیر کال په پرتله دوه برابره شوی دی. په کابل کې د دغه ادارې ویاند نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې بیلابیل ستونزې د دې لامل ګرځېدلې چې سږکال ډېر شمیر افغان کډوال له دغه هېواده بیرته افغانستان ته راستن شي.
سل زنان زیاد افغانان به تخبل وطن در افغانه شویدی مختلف و عوامل و انگیزه لری دنان هم پا افغانستان که و هم پا پاکستان که.
په عین حال کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هم وایي چې دا راستن شوي افغانان د سرپناه د نشټوالي د ستونزې د حل لپاره وبخښي چې د راستن شویو افغانانو د سرپناه د نشټوالي د ستونزې د حل لپاره په ولایتونو کې ښارګوټي جوړ کړي دي. په هرات ولایت کې نن د وسلوالو مخالفینو یو 15 کسیزه ډله له دولت سره یو ځای شوه. په هرات کې د ملي امنیت ریاست ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال مخالفین د قماندان بشیر پهلوان په مشرۍ د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د قومي مشرانو په منځګړیتوب له مخالفته لاس واخیسته. د هرات د ملي امنیت ریاست وایي چې دغه ډلې لس میله سپکه او درنه وسله او یو اندازه مهمات هم دولت ته سپارلې دي. د یمن امنیتی چارواکی وی یو خزه چې ګومان کېږي امریکا ته یې دوه چاودیدونکې پیټې د پوستي له لارې استولې وې نن د پایتخت صنعا په یو کور کې ونیول شوه. دغه دوه پیټې چې له یمن استول شوې وې د تیرې جمعې په ورځ په بیروت او دوبۍ کې کشف او ونیول شوې. نیویارک ټایمز رپورټ ورکوي چې دغه بمی پیټې چې د باروړونکو الوتکو له لارې امریکا ته روانې وې په لارې کې نیول شوې دي او په ډیر مهارت او پرمختللې توګه جوړې شوې وې. د یمن جمهور رئیس علي عبدالله صالح خبریالانو ته وویل چې دغه هیواد د خپلو شریکانو په مرسته د القاعده شبکې خلاف خپل جنگ ته دوام ورکوي، خو ټینګار یې وکړ چې صنعا هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د القاعده شبکې د تعقیب په پلمه د هیواد په چارو کې لاس ووهي. ورسته لدې چې د سعودي عربستان پادشاه د عراق په سیاسي مشرانو غږ وکړ چې د نوي حکومت د جوړولو په مقصد د اختلافاتو د حل لپاره د راتلونکي میاشت پر یاس کې غونډه وکړي، د لبنان صدر اعظم هم نن عراقي مشرانو وهڅول چې خپل منځي اختلافات حل کړي. د عراق حکومت له څو میاشتو راهیسې فعال مکلف حکومت نه لري د لبنان صدر اعظم سعد الحریری نن د سعودي عربستان د پادشاه شاه عبدالله د وړاندیز ملاتړ او هرکلای وکړ. سعد الحریری له عراقي سیاستوالو وغوښتل چې خپل منځي اختلافات د عربي هیوادونو د ټولنې د چتر لاندې حل کړي. د عراق پارلماني انتخاباتو کې چې یو میاشت مخکې ترسره شول کوم ګوند څرګند بریالیتوب نه دی ترلاسه کړی. د پخواني صدراعظم اياد علاوي په مشرۍ ګوند د اوسني صدراعظم نوري المالکي ګوند ته په ډیر کم تفاوت ماتې ورکړې. یو مشکوک انتحاري برید کوونکی نن یو چاودیدونکې وسیله د استانبول په مشهور تقسیم میدان کې والوزوله چې په نتیجه کې لږ تر لږه 22 کسه ټپیان شول. د استانبول والي حسین موتلو خبریالانو ته وویل لس پولیس او 12 ولسی خلک په دغه برید کې ټپیان شوي دي. رپورټونه وایي چاودنه د تقسیم میدان هغه ځای ته نږدې وشوه چېرته چې د الګولې ضد پولیس د احتمالي مظاهرو د کنټرول لپاره راټول شوي وو. د ایران د سوداګری وزیر دا خبره رد کړه چې ګواکې نړیوالو بندیزونو د تهران سوداګری ته زیان رسولی دی. مهدی غزنفری وویل بندیزونه بې اثره دي او زیاته کړه دغو بندیزونو له نورو هیوادونو سره زموږ د سوداګری چارې تر اوسه نه دي اغیزمنې کړې. د ایران د سوداګری وزیر غزنفری وروسته لدې دا څرګندونې کوي چې د ایران د سوداګری د خونې مشر محمد نهاوندیان تیر اونۍ وویل چې نړیوالو بندیزونو د اقتصادي وضع پر خرابېدو خپل اغیز پیل کړی دی. او روسیه او ویتنام نن د 500 میلیونو او شپږ لکو ډالرو په ارزښت یو تړون سره لاسلیک کړ چې دغه په اساس مسکو د ویتنام لومړنۍ اټومي بټۍ جوړوي. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیف د ویتنام په پایتخت هانوی کې د تړون د لاسلیک کولو په مراسمو کې ګډون وکړ. دغه تړون له مخې د دوه ریاکتورونو دغه بټۍ د جوړولو کار درې کاله وروسته پیل کیږي او له دریو تر 500 کلونو کې به ترسره شي. د روسیې د اټومي انرژي د ادارې مشر سرګی کرینکو په هانوی کې وویل چې دغه مهالویش ډیر واقعي دی. درنو اوریدونکو داود د مهال مهم خبرونه.
د افغانستان په وخت د ماښام 6 بجې او 3 دقیقې سنن یک شنبه ده د لړم یا قرب 9 چې د اکتوبر له 1.5 سره برابر ده. تر شپږمې بجو د رپورټونو په برخه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندهار کې د همکارۍ په نامه د عملیاتو د بریالیتوب لپاره به په ځینو نورو جنوبي ولایتونو کې هم پوځي عملیات ترسره شي. افغان حکومت د شفافیت نړیوال سازمان هغه راپور ناسم وبلل چې پکې افغانستان تر سومالیا او روس په نړۍ کې په اداري فساد ککړ دویمه درجه هیواد بلل شوی. د ترانسپورت پخوانی وزیر حمید الله قادری وایي پر د اختلاس لګیدلې تورونه بیا اساس دي. د دې ترڅنګ ګڼ نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په کندهار کې د همکارۍ په نامه د عملیاتو د بریالیتوب لپاره به په ځینو نورو جنوبي ولایتونو کې هم پوځي عملیات ترسره شي. د دغه وزارت لومړی مرستیال عنایت الله نظري د مشرانو جرګې غونډې ته وویل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې به هم په نږدې راتلونکي کې نوي امنیتي پلانونه پلي شي. تفصیل د احمد زبیر اجمن پر رپورټ کې.
په کندهار ولایت کې د همکارۍ په نوم د افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات د تیرو څو میاشتو راهیسې دوام لري چې چارواکي وایي د بریالیتوب لپاره به په ځینو نورو ولایتونو کې هم پوځي عملیات ترسره شي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظري چې د یکشنبې په ورځ مشرانو جرګې خپلې غونډې ته وربللی و، وویل په کندهار کې دغه عملیات د افغان ځواکونو په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو سره په پوره همغږۍ پر مخ روان دي. ښاغلي نظري وویل د همکاري عملیات یوازې د کندهار، ارغنداب، پنجوایی او ژیړۍ ولسوالیو ته پلان شوی و، او اوس به په راتلونکي کې په ځینو نورو ولایتونو کې هم مرستندوی عملیات ترسره شي. دی وایي دا چې په کندهار کې ولې عملیات ادامه پیدا کوي، دا کار د اړتیاو له مخې کیږي. د کندهار د عملیاتو د غځولو یو علت دا دی چې په نورو ساحو کې هم مرستندوی عملیات ترسره شي. دغه مرستندوی عملیات به په زابل، اروزګان او هلمند کې وشي چې د کندهار له عملیاتو سره مرسته وکولی شي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو په کندهار کې د همکارۍ په نوم د عملیاتو د غځولو او په شمالي ولایتونو کې د زیاتېدونکو ناامنیو د عواملو په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې. د دفاع وزارت مرستیال وویل په جنوبي ولایتونو کې د پوځي عملیاتو شدت د دې سبب شوی چې یو شمېر وسلوال شمالي ولایتونو ته ځانونه ورسوي، خو ښاغلي نظري وویل د شمالي ولایتونو د امنیت ښه کولو لپاره یو لړ پلانونه په پام کې دي چې ژر به پلي شي.
وزارت دفاع
او استر د افغانستان د دفاع وزارت او ستر درستیز داسې پلانونه په پام کې لري چې له امنو شمالي صفحاتونه دفاع وشي او تصفیه شي او د نامنیو مخه ونیول شي. ښایي تاسو په نږدې راتلونکي کې د دې پلانونو د پلي کېدو شاهدان اوسئ. په شمالي ولایتونو کې په دې وروستیو کې د زیاتېدونکو نامنیو له امله خلک اندېښمن شوي او وایي که مخنیوی ونه شي ښایي په راتلونکي کې وضعیت لا پسې خراب شي. په دغو ولایتونو کې د بهرنیو جنګیالیو د موجودیت راپورونه هم ورکړل شوي چې له وسلوالو مخالفینو سره په ګډه د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد فعالیتونه کوي، خو افغان امنیتي چارواکي وایي په جنوبي ولایتونو کې له پوځي عملیاتو سره هم مهاله په شمالي ولایتونو کې هم د یو لړ عملیاتو پلان لري او تمه کوي چې د امنیت له کېدو سره به مرسته وکړای شي.
که د کندهار او نورو جنوبي دغه راز شمالي ولایتونو د پوځي عملیاتو په اړه خبرې کیږي، په لویدیز ولایت هرات کې د طالبانو یو 15 کسیزه ډله ملکی ژوند تر وګرځیده. شرف الدین سنیکزای ورباندې رپورت لري.
د وسلوال طالبانو دغه 15 کسیزه ډله د یک شنبه ورځ ملکی ژوند تر وګرځیدله. مشر بشیر پهلوان یاد شو د هرات ملي امنیت اداره کې خبریالانو ته وویل دولت سره نور مخالفت نه کوي، په هر برخه کې دندې ته چمتو دی. د هرات ولایت پښتون زرغون ولسوالۍ چې د دوی اصلي استوګنځای دی د بیا رغونې د پروژو د پلي کولو هیله یې وکړه.
خور که داسې هم مردم
هغوی وایي موږ ته باید د کار و روزګار زمینه برابره شي چې بیا مو ځوانان غرونو او دښتونو ته د دولت په مخالفت وتو ته اړ نه شي. موږ دولت سره مرستې ته تیار یو، خپلې وسلې مو دا دی د ملي روغې جوړې پروګرام ته له ځان سره راوړې. د هرات ولی ډاکټر محمد داود صاحب دوی ته خپلو اصلي مینو کې په امن د ژوند تیرېدو باور پاڼې وویشلې. ژمنه یې ورسره وکړه چې د کاري بوختیا زمینه به ورته برابره کړي.
تعداد ګروپي کومه اینا 15 نفر هستند تا دوشن همر دو طالبانه.
ډاکټر صاحب وایي تسلیم شوي کسان 15 دي. ملکی ژوند تر ګرځېدو کې د ملي امنیت ولسی مشرانو او ولایتي شورا هڅې ستایم. دکه څنګه چې ښکاري دوی سپکې وسلې، راکټونه او ماینونه ځان سره راوړه. زه ژمنه ورسره کوم چې هوسا ژوند به ولري او د کاري بوختیا تر څنګ به اصلي مینو کې د سولې ژوند زمینه ورته چمتو کړم. د افغانستان په غرب زون کې د سولې ملي روغ جوړې د کمیسیون مشر وینا ده چې په دا وروستیو کې د ولسمشر حامد کرزي د سولې ملي روغ جوړې غږ سره ګڼه وسله والو مخالفینو ملکي ژوند ته د راګرځېدلو اړیکې نیولې دي.
خبري مجله اوري.
دا مهال په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او 14 دقیقې دي. افغان چارواکو د شفافیت نړیوال سازمان هغه رپورت ناسم وبلل چې د اداري فساد په اړه خبر شوی دی. د شفافیت نړیوال سازمان دغه رپورت تیر اونۍ خبر کړی چې په کې افغانستان تر سومالیا وروسته په نړۍ کې په اداري فساد کې کړ دویمه درجه هیواد بلل شوی دی. افغان چارواکي کڅام په هیواد کې د اداري فساد موجودیت تاییدوي، خو وایي چې د دوی د هڅو په نتیجه کې دغه فساد کم شوی دی. په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې ادارو په اړه په خپل عکس العمل کې ویلي دي چې په دې اړه ورسره کومه سلا مشوره نه ده. نور تفصیل د حمید مومند پر پټ کې.
افغان حکومت د اداري فساد په اړه د شفافیت د نړیوال سازمان رپورټ چې پکې افغانستان د نړۍ په کچه په فساد کاکړ دویمه درجه هیواد بلل شوی ناسم بولي او وایي چې د دې سازمان قضاوت په ناسمو معلوماتو ولاړ دی. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ستراتیژۍ په پلتیا د سار د ادارې مشر محمد عثمان عثماني وویل چې د شفافیت نړیوال سازمان ته د اداري فساد په اړه د معلومات د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشه یي توکو په خلاف د مبارزې د ادارې او د ایوا لخوا برابر شوی چې علمي نه دی. خاغلی عثماني چې د یکشنبه په ورځ د سترې محکمې او د لوی څارنوالۍ له استازو سره په ګډه په دې اړه خپل غبرګون څرګندولو د اندېښنه هم څرګنده کړه. کچېرې د شفافیت نړیواله اداره په دغو معلوماتو اتکا وکړي نو یقیني ده چې قضاوت به هم ناسم وي.
ای مؤسساتی که در داخل افغانستان ارقام و احصائیه
دوی دغه مؤسسو چې په افغانستان کې دننه د معلومات او احصائیه ترتیب کړي او د شفافیت ادارې ته سپارلې دوی علمی دقیق تحقیقات نه دي کړي. د دوی سیړنې یوازې په نظریو ولاړې دي. کچېرې په دې بهر کې له دقت کار نه وي اخیستل شوی نو موږ د اندېښنې لرو چې د دوی موندنې به ناسمې وي او کچېرې د شفافیت نړیواله اداره بیا په هغې پرېکړه کوي نو د هغې قضاوت به هم ناسم وي. د شفافیت نړیوالې ادارې په خپل کلنی رپورټ کې چې پکې نړۍ په 178 هیوادونو کې د اداري فساد موارد څېړل شوی افغانستان ته دویم ځای ورکړی او لیکلي چې د سومالیا وروسته دلته مالی فساد زیات دود دی. خو ښاغلی عثماني په داسې حال کې چې په افغانستان کې د اداري فساد موجودیت تاییدوي وایي چې هیواد ته ناسم ځای ورکړل شوی دی. له بل لوري د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري بیا په دې رپورټ له دې امله انتقاد وکړ چې په هغې کې د اداري فساد پر ضد د افغان حکومت اقداماتو او لاسته راوړنو ته کومه اشاره نه ده شوې. د اداري فساد په اړه ځینو لاسته راوړنو ته چې باید په رپورٹ کے ذکر شوی اشارہ وکړه او ویول
در مجموع 142 نفر قاضی
دی وای پټولیز توګه 102 سلوخ قاضیان مامورین او کمیشن کاران د اداري فساد په تور په جزا محکوم شوی. 411 قاضیان نور لخپل دندو څخه د سرغړونو په تور په جزا محکوم شوی. خو دغه موارد په هیڅ یو رپورت کې چې په دا اړه خبر شوی نه ذکر شوی. په افغان حکومت کې د فساد د موجودیت په اړه په نړیواله کچه پراخ اندېښنې موجود دي چې په ځینو مواردو کې د افغان دولت او د هغې د نړیوالو متحدینو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو سبب هم ګرځي.
که افغان حکومت د اداري فساد په اړه د شفافیت نړیوال سازمان رپورت ناسم بولي او وایي چې افغان حکومت د اداري فساد په وړاندې جدي هڅې کړي، د افغانستان د ترانسپورت پخوانی وزیر حمیدالله قادری نن په کابل کې خبرلانه ته وویل چې پر ده د اختلاس لګېدلي تورونه بې اساسه دي او حاضر دی چې هرې محکمې ته د ځان د سپیناوي په هکله ځواب ووایي. په دې اړه رپورټ له خان محمد سین څخه اوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د افغان کابینې د یو شمیر پخوانیو غړو د اختلاس دوسیې بشپړې کړې، د ترانسپورټ پخوانی وزیر پر ده د اختلاس لګول شوي تورونه بې بنسټه وبلل. حمیدالله قادری چې د یکشنبې په ورځې په کابل کې په یوې خبري غونډه کې پر ده د لګول شوو تورونو په وړاندې له ځانه دفاع کوله ویې ویل چې دوه کاله مخکې د افغان حاجیانو د لیږد په بهیر کې ده کوم اختلاس نه دی کړی. خاغلی قادری پر ده لګول شوي تورونه یو بیړنی اقدام وباله چې د ده په وینا هیڅ واقعیت نه لري.
د کابینې مجلس په غیر قانوني توګه په لسو دقیقو په پلټنه کې اتهامات وارد کړل چې ګواکې د کمپنیانو سره قرارداد غلط و او یا هغه پیشبرده پیسې حیف و میل سوي دي. تر هغو چې یو حقیقت یاب کمیسون په دې باره کې صحیح معلومات ونه لري دا زما په نظر باندې یو عجولانه تصمیم و. دا کیس و څارنوالۍ ته ولاړې او لوی څارنوالۍ د افغانستان درې میاشتې زما څخه پوښتنې وکړلې او د هغه په ترڅ کې دوی و شورای وزرانو ته یو گزارش هم استولې دي. لوی څارنوالۍ په مشخصه توګه ویلي دي چې دا یو حقوقي مسله ده او د افغانستان دا پیسې باید د ډیپلوماتیکو چینلو د لارې بیرته و افغانستان ته راسي.
قادری وویل چې له دوو بهرنیو کمپنیو ګلوبل او اناس سره د افغان حاجیانو د لیک تړون ده نه بلکې یو کمیسیون لاسلیک کړی و چې دی هم یو غړی و. دا دواړه کمپنۍ په خپل وخت سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو په لیږدولو کې پاتې راغلي وې. د ښاغلي قادری په وینا له دې تړون سره د دې کمیسیون څو غړو وزارتونو هم موافقه کړې وه. خو د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي چې په حمیدالله قادری او د کابینې په یو شمیر نورو پخوانیو غړو لګول شوي تورونه څېړل شوي او دوسیې به یې په راتلونکو دوو درې ورځو کې ځانګړې محکمې ته وسپارل شي. د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري وویل
افغانستان ته له یولس میلیونو ډالرو څخه زیات ضرر رسولی دی. اتهام نامه پر ترتیب ده، مسئولیت ثابت دی، دلایل د الزام پر راټول شوي او په نږدې ورځو کې یا دوه ورځو کې به په دې باندې دعوا هم وشي او د وزیران د پاره خاصه محکمه چې نوې قانون نافذ شوی دی محکمه ته ولېګل شي. نو آقای قادری چې په وزارت ترانسپورت کې دای کې نول شوی او قانون صلاحت لري زده باید د افغانستان د دولت د دې مظلوم ملت ګټه ساتلې وای. د په خپل اجراءات باندې د مظلوم ملت یو لس میلیون ډالر ضرر ورسره.
خاغلی نظری دا هم وویل چې د پوهنې د وزارت پر پوخانی مرستیال اشراق حسینی، د حج او اوقاف د وزارت پر پوخانی مرستیال عطاور رحمان سلیم، د اوبو او برېښنا د وزارت پر پوخانی مرستیال اکبر بارگزی، د فائدامې د وزارت پر پوخانی مرستیال محمد ولی رسولی او د هوخست د کمپنۍ پر مسؤول حامد رحیمی هم تورن ثابت شوی او دوسیه به اړوندو ادارو ته واستول شي. کارپوان وای د افغانستان په دولتي ارګانونو کې د اداري فساد لامل نړیواله ټولنه نه حاضرېږي چې د دوی ټوله مرسته د افغان دولت ته وسپاري. خو افغان چارواکي وای چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره د ځانګړې محکمې جوړول یو اغیزمن اقدام دی او ډېر اخلاصګر به قانوني ادارو ته راکاږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په کابل کې د یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو بهیر یې د ژمي د رارسېدو له کبله نن ودراوه. دغه اداره وایي روان لمریز کال د تیر کال په پرتله له پاکستان څخه دوه برابره ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته راستنه سوي دي. بلخوا د ژمي په رانږدې کېدو سره په زرګونو هغه راستنه سوي کډوال اندېښمن دي چې په خپل هیواد کې سرپنا نه لري. رپورټ له احمد زبیر اجمن څخه اوري.
په کابل کې د یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي هیواد ته د افغان کډوالو د داوطلبانه راستنېدو بهیر یې د ژمي لپاره درولی. هغه موسم چې په کور دننه په کې راستنه شوي کډوال له بېلابېلو ستونزو سره مخ کېدای شي. په کابل کې د یو ان ایچ سی آر د ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر هر کال ژمی درېږي او د هوا په تودېدو سره بیرته پیلېږي. نوموړي همداراز وویل روان مریض کال د تیر کال په پرتله له پاکستان څخه دوه برابره ډیر افغان کډوال راستنه شوي دي چې شمېر یې له یو لکو اوړي. ښاغلی فرهاد د دې ځینې عوامل په ګوته کړل، خو تر ټولو عمده یې دا وباله چې سږ کال په پاکستان کې د افغان کډوالو د راستنولو بهیر له کومې امنیتي ستونزې سره مخ نه شو.
تاسو معلومه دي چې پروس کال په 2009 کې څو ځله د بیکراسېدونکو پروګرام وځندول شو له امنیتي ستونزې له کبله. مونږ په 2009 کې متاسفانه ځینې همکاران هم له لاسه نه ورکړو او امنیتي حالت په پېښور کې ښه نه و، ځکه دا پروګرام مسدود شوی و. او سږ کال د 2010 کال دا پروګرام په هماغه نارمله طریقه باندې روانه و. نو فضل د خدای دی چې کوم امنیتي ستونزې هم راپېښ شوی نه و، نو تقریبا شمېر دوه چند شوی ده.
ښاغلی فرهاد له پاکستان څخه د تیر کال په پرتله سږ کال د ډیرو افغان کډوالو د راستنېدو بل لامل په دغه هیواد کې روستی سیلابونه وبلل چې لامل یې روان کال شاوخوا 4000 کسان خپل هیواد ته راستنه شوي دي. پاکستان دا مهال د شاوخوا 2 میلیون او 3 لک ثبت شویو افغان کډوالو کوربه دی. بلخوا هغه په زرګونه راستنه شوي کډوال چې په هیواد کې دننه سرپناه نه لري هر کال ژمی له ستونزو سره مخ کیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي له مربوطه ارګانونو یې غوښتي چې په ژمي کې له اړو کسانو سره د مرستې خپل پروګرامونه تنظیم کړي. د دې وزارت د مطبوعاتو د څانګې مشر اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته وویل دوی مونږ خپل پلانونه له پخوانه نیولې تر څو کولای شو چې د دوی لږ تر لږ اړتیاوې پوره کړو. او د کډوالو چارو وزارت د جمهوري ریاست د چارو ادارې ته یوه طرحه وړاندې کړې ده چې په هغې کې 5 میلیون ډالرو ته اشاره شوې تر څو هغه ترلاسه کړو او وکولای شو چې د راستنه شویو خلکو لږ تر لږ اړتیاوې پوره کړو. نوموړي زیاته کړه چې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د هیواد په ټولو ولایتونو کې راستنه شویو خلکو ته د 950 ښارګوټو د جوړولو پلان هم لري چې شاوخوا 9 هستوګنې ته چمتو دي. خو د چارواکو له ژمنو سره سره په افغانستان کې ګڼ شمېر راستنه شوي کډوال او بې ځای شوي خلک تر اوسه پورې په کېږدیو او کیمپونو کې ژوند کوي چې د ژمي یخه هوا او په بېلابېلو برخو کې د لازمو اسانتیاو نشتوالی ژوند ګواښوي.
د محل په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې او پنځه ویشت دقیقې کېدونکې دي. روانه خبری مجله تر شپږو بجو او دیرشو دقیقو ادامه کوي. د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي چې د اوسپنې پټلۍ او د لویو لارو د جوړولو لپاره هڅه کوي چې د مرسته کوونکو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. د فواید عامې وزیر چې نن په کابل کې د بیلابیلو هیوادونو او د موسسو د استازو ترمنځ د همغږۍ غونډه جوړه کړې وه، وویل چې په تیرو نهو کلونو کې د مرسته کوونکو هیوادونو په پیسو له شپږ زرو پنځه سوه کیلومترو ډیر سړکونه پاخه شوي دي. تفصیل د زکی غیاسی په رپورټ کې.
د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي چې په هیواد کې د زیربناو د جوړولو او لګونډۍ هیوادونو سره د لوی لارو د پراختیا په پروګرامونو کار کوي. د فواید عامې وزیر عبدالقدوس حمیدی چې د یکشنبې په ورځ د یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو او د موسسو له استازو سره په یوه جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، وویل چې په هیواد کې د لویو لارو پراختیا او د اوسپنې د پټلۍ جوړول به وکړای شي چې د افغانستان اقتصاد پیاوړی او له ګاونډیو هیوادونو سره په اسانه توګه سوداګریزې چارې پیاوړې کړي. ښاغلی حمیدی په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو، نړیوال، اسلامي او د آسیایي بانکونو له استازو وغوښتل چې له دې هیواد سره د لویو لارو په پراختیا او د اوسپنې د پټلۍ په جوړولو کې مرسته وکړي.
اهداف عمومي عبارتند است.
عمومي اهداف مودادي چې په سیمه ایزه کچه د افغانستان ترانسپورتي زیربناوي جوړ شي، اقتصادي پیاوړی شي، سوداګریز نړیوال انګړونه چې منځنۍ اسیا له جنوبي اسیا او ختیځ له اروپایي هیوادونو سره ونښلوي جوړ شي. نو زموږ وړاندیز دا دی چې د اوسپنې د پټلۍ د جوړېدو په اړه ډېر فکر وشي. زه هیله من یم چې نورې چارې د نړیوالو دوستانو په مرسته بشپړې کړو.
یو شمیر عام افغانان هم د لوی لارو او د ریل ګاډي د پټلۍ په جوړېدو کې د افغان حکومت هڅې ستایي، خو انتقاد هم کوي چې د دې ډول پروژو لپاره ډېرې مرسته شوې پیسې په سمه توګه نه دي لګېدلې او په دې برخه کې شوې مرستې تر ډېره د مسؤوله کسانو جیبونو ته تللې دي. د چارو یو شمېر کتونکي هم وایي چې په هیواد کې د نړیوالې ټولنې د مرستو د لګولو لپاره وړ کدرونه نشته. د چارو کتونکی وحید غازی خیل وایي که څه هم په تېرو نهو کلونو کې د لویو لارو د جوړېدو لپاره مرستې شوې، خو د کدرونو د نشتوالي له امله دغه مرسته شوې پیسې په سمه توګه نه دي لګېدلې.
افغانستان په دولت کې دغسې کدرونه نشته چې پرمختیایي کارونو ته پلان، بودیجه او پروګرام جوړ کړي. زه فکر کوم دولت دنده لري چې کدرونه پیدا کړي، مشاورین پیدا کړي او نړیوالو ته خلاف ورکړي چې د دغې لارې د جوړېدو ګټې څه دي، تاسو ته څه ګټې دي، خلکو ته کومې ګټې دي او دولت ته کومې ګټې دي. که چېرې افغان دولت په دې وتوانېږي چې دغسې پلانونه، پروګرامونه نړیوالو ته ورکړي او هغوی خپل هېوادونه په دې باندې قانع کړی شي، زه فکر کوم دولت هم په دې کې تقوی کېږي، امنیت هم ښه کېږي او ولس ته به هم ګټه زیاته ورسېږي.
خو بل پلو د فواید عامې وزارت چارواکي بیا وایي چې په تېرو نهو کلونو کې له شپږ زره پنځه سوه کیلومتره ډېر سړکونه، لویې لارې او حلقوي سړکونه پاخه شوي. دوی وایي چې اوس مهال د هرات، کندز، د ننګرهار تورخم او سپین بولډک د ریل پټلۍ د جوړېدو په اړه لومړنۍ څېړنې شوې او د ریل هغه پټلۍ چې ازبکستان له مزار شریف سره نښلوي ساختماني چارې په سلو کې پنځه اویا هم بشپړې شوې دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
په کابل کې د افغانستان د پراختیایي او بشري خدماتونو د مؤسسې د رسنیو د پروژې یا کلید ګروپ لخوا د ولسی جرګې د سږنیو انتخاباتو په اړه د عکسونو د انټرنیټي فیستیوال پایلې نن اعلان شوې. په دغه فیستیوال کې چې نږدې شپېتو ځوانو عکاسانو ګډون کړی و، لسو غوره عکسونو ته جایزې ورکړل شوې. اجمل تورمن او په دې اړه نور حال.
د افغانستان د پراختیایي او بشري خدماتونو د مؤسسې د رسنیو د پروژې یا کلید ګروپ لخوا د عکسونو د انټرنیټي فیستیوال پایلې چې د ولسی جرګې د سږنیو انتخاباتو په اړه جوړ شوی و، د یکشنبې په ورځ په کابل کې اعلان شوې. د کلید ګروپ مشر نجیبه ایوبی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه فیستیوال له جوړولو څخه هدف د ځوانو استعدادونو هڅول دي.
د دغه فیستیوال هدف د ځوانانو د استعدادونو پرمختګ لپاره و چې باید ځوانان ته دغه حس پیدا شي چې باید ښه عکسونه واخلي او خپل مسلکي استعدادونه نور هم پراخه کړي او توجه ورته وکړي.
په دغه فیستیوال کې چې شاوخوا دوه میاشتې دوام وکړ، اته پنځوس عکسونه کاندید شوي ول چې په لسو بریالیو ګډون کوونکو جایزې او ستاین لیکونه وویشل شول. په فیستیوال کې هغه عکس ته چې د انتخابات په ورځ یو ځایي قومندان د رای ورکونې مرکز ته له وسلوالو ساتونکو سره د ننوتنې او رای ورکونې په حال کې ښودلو دوهمه جایزه ورکړل شوه. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویا نور محمد نور چې د دغه فیستیوال پایغونډې ته راغلی و، د رسنیو رول یې د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې اغیزمن وګڼلو. ویویل
اوس په دې سره پوه شو چې انتخابات یوازې او یوازې د
ټاکلو د کمیسیون ملکیت نه ده په حقیقت کې. دغه پروسه د ټولو افغانانو د بلابلو نهادونو مشخصاً او مشخصاً باید پکې مهم رول لوبولی شي، او که چیرې مطبوعات شتون ونه لري اصلا انتخابات په ټولنه کې ترسره کول ګرانه خبره ده، او یا هم امکان د دې شته چې اصلا انتخابات ترسره نشي.
دغه شان د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال مبارز راشدی هم د دا شان فیستیوالونو جوړول وسایل ویل چې دا شان فیستیوالونه د ځوانانو د روزنې په برخه کې اغیزمن رول لوبولی شي. د یادونه وړ ده دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د عکسونو انټرنیټي فیستیوال جوړیږي. تر دې د مخه د بیلابیلو موضوعات په اړه د بهرنیو او افغان عکاسانو ګڼ شمېر د عکسونو نندارتونونه جوړ شوي دي.
له دې سره شپږ نیمې بجې سوې. امید مرزبان بلا خبری مجله وړاندې کوي.
با عرض سلام و تشکر صالح محمد صالح، شام شما بخیر. آخرین مجله خبری امروز رادیو آزادی را میشنوین. من امید مرزبان تا ساعت 7 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها خواهید شنید که سفارت آمریکا در کابل میگوید حکومت افغانستان خود جوابگوی عملیات نظامی بالای فابریکه های تولید هیروئین در ننگرهار است. و همچنان میشنوید که بالای یک کاروان اداره WFP یا برنامه غذایی جهان در ولایت نیمروز حمله مسلحانه شده است. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین مجله خبری جا دارند، و اما مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که خالد مفتون پیشکش میکند.
دو گروه مسلح طالبان امروز در ولایت هرات و بغلان به حکومت افغانستان پیوستند. وزیر سابق ترانسپورت و هوانوردی افغانستان اتهامات علیه خود را مبنی بر اینکه در فساد اداری داخل بوده رد کرد، و حداقل 22 تن امروز در نتیجه عمله انتحاری در ترکیه از زخمی شدند. تفصیل اخبار. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید پرسش‌هایی که در مورد عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و روسا در ننگرهار موجود است باید به حکومت افغانستان راجع شود. سفارت آمریکا این مسئله را در حال ابراز می‌کند که مقامات ریاست جمهوری افغانستان از شرکت روسا در این عملیات انتقاد کردند و از قماندانی ناتو خواستند تا در مورد وضاحت بدهد. کیوین هیدن سخنگوی سفارت آمریکا در کابل به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت
US Drug Enforcement Administration اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا، آیساف و ناظرین روسیه در این عملیات نقش حمایوی را داشتند. ما تمام پرسش‌های موجود در این مورد را به حکومت افغانستان راجع می‌سازیم، زیرا این عملیات حکومت افغانستان ده و این حکومت خود در مورد وضاحت بدهد.
بعد از آنکه گزارش شد نیروهای آمریکایی و روسی در یک عملیات مشترک به هدف تخریب کارخانه‌های تولید کردند، ریاست جمهوری افغانستان سهمگیری روس‌ها را در این عملیات نقض حاکمیت ملی افغانستان و خلاف قوانین بین‌المللی خواند. دو گروه مسلح طالبان امروز در ولایت ایراد و بغلان به حکومت افغانستان پیوستند. ریاست امنیت ملی ولایت ایراد برای رادیو آزادی گفت این گروه 15 نفری مسلح به رهبری قماندان بشیر، مشهور به پهلوان که قبلا در مربوطات ولسوالی پشتون زرغون آن ولایت فعالیت داشت، صبح امروز به میانجیگری بزرگان و متنفذین محل از فعالیت‌های مسلحانه دست برداشته و با افراد مربوط خیش به دولت پیوست. در این حال گروه 8 نفری طالبان مسلح در ولایت بغلان امروز به دولت پیوست. جمعالدین مشهور به کندک خود و قماندان این گروه معرفی میکند به خبرنگاران گفت
علی از دولتی تقاضا داریم که امرای ما کمک بکنه، و ما و برادرای که دیگه زرده است، امرای ما مردم است، طالبان است، مجاهدین است، اونا را در نمیره دعوت کنیم و بیا امرای ما اینمی پروسه را چیز کنه. ما انشاءالله مطمئن هستیم که ما اندیوالای خود به امیره دعوت کنیم و قانون اساسی را قبول کنه.
این در حال است که حکومت افغانستان از طالبان خواسته است تا سلاح خود را به زمین گذاشته و به پروسه صلح بپیوندند. امیدالله قادری وزیر سابق ترانسپورت و هوانوردی افغانستان اتهامات علیه خود را مبنی بر اینکه در فساد اداری داخل بوده است رد کرد. این در حال است که لوئیس رانولی افغانستان دوسیه شماری از وزرا و کارمندان عالی رتبه حکومت را که در فساد اداری دست داشتند تکمیل و آن را به محاکم سپرده است. حمیدالله قادری که به فساد اداری و عدم توانایی اعزام اوجاج در سال 1387 هجری شمسی متهم شده، امروز به خبرنگاران در کابل گفت
هیچ اتهامی علی ما به ما تعال ابلاغ نشده از لوی سرنوالی کشور. چیزایی که یک سرنوالی بعضن به رسانه ها داده میشه او را مراد میکنم در مسئله و مسئله حجاج، مسئله ای که مربوط ما میباشه، اصلا عنصر جزایی یا هیچ مسئله اختلاس یا سوء استفاده نبوده. ما این را کاملا رد میکنم. یک قراردادی استاندارد بین المللی که از طریق او قرارداد ما وجوی 35% پیشکی را به کمپانی ها روان کردیم و ای که کمپانی ها فقط یک روز تاخیر داشتن، روز بعدیشان ما از کار برکنار شدیم. در اینجا اصلا و کمپانی های را قبول دارن که پول به اونا رسیده و اینا حاضر هستن که مذاکره کنند در این مسائل. این وظیفه حکومت افغانستان است که مسئله استرداد پول حل کنند.
بر اساس گزارش سالانه شفافیت بین‌المللی یا اینترنشنال ترانسپرنسی، بعد از سومالی افغانستان کشوری است که فساد اداری در آن به حد زیاد موجود است. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی. حداقل 22 تن امروز در نتیجه عمله انتحاری در ترکیه زخمی شدند. طبق گزارش‌ها شخص مظنون انتحار کننده خود را در چهارراهی تقسیم شهر استانبول ترکیه منفجر کرد. به گفته رئیس پلیس ترکیه 9 پلیس و 6 راهگذر از جمله زخمیان میباشند. وضعیت 2 تن از زخمیان وخیم گزارش شده است. تا حال مسئولیت این عمله را کسی به عهده نگرفته است. ولی شورشیان کرد که به خاطر خودمختاریشان در جنوب شرق ترکیه جنگ می‌کنند، در گذشته عملات انتحاری را سازماندهی کردند. سعد عریری صدراعظم لبنان امروز از رهبران عراق خواست تا بنبست سیاسیشان را حل کنند. از چندین ماه به این سو بنبست سیاسی در عراق موجب شده تا حکومت این کشور غیر فعال باشد. صدراعظم لبنان امروز گفت که وای از ابتکار عبدالله پادشاه عربستان سعودی خرسند است. شاه عبدالله اخیراً از رهبران عراق دعوت کرد تا بعد از ادای مراسم حج در ماه نوامبر به ریاض پایتخت عربستان سعودی بیایند و با هم ملاقات کنند. حریری امروز از رهبران عراق تقاضا کرد تا مناقشه‌شان را تحت چتر عرب لیگ حل کنند. صدها تن از ادبای کره جنوبی که بعد از ختم جنگ میان دو کره از خویشاوندان و اقاربشان از هم جدا شده بودند، بعد از چندین دهه با هم یکجا شدند. حدود 430 تن از ادبای کره جنوبی دیروز از سرحد گذشته و داخل کره شمالی شدند تا با 97 تن از اقاربشان صبح امروز ملاقات کنند. بعد از جنگ های سالهای 1950 الی 1953 این اولین بار است که فامیل‌ها فرصت یافتند تا با هم ملاقات کنند. کیم ای سنگ، زن 96 ساله از کره جنوبی، در جنگ بین سالهای 1950 و الی 1953 از دخترش که در آن زمان فقط 10 ساله بود جدا شد. بالاخره بعد از حدود 60 سال دوباره با دخترش یکجا شد. بعد از دیدن دخترش این زن 96 ساله گفت: بالاخره تو را ملاقات میکنم. اجگاهی در طول زندگیم تو را فراموش نکردم و بالاخره امشب تو را میبینم. فقط تو را در خواب میدیدم. 96 تن از ادبای کره جنوبی قرار است به روز چهارشنبه با 270 تن از اقاربشان از کره شمالی ملاقات کنند. دور دوم انتخابات رئیس جمهوری امروز در برزیل برگزار میشود تا رهبر جدید جایگزین ایناسیو لولا دی سلوا رئیس جمهور فعلی این کشور شود. دلما روسوف رئیس دفتر رئیس جمهور فعلی برزیل که در دور اول انتخابات 47% آرا را به دست آورده بود، بر اساس نظرسنجی ها این بار پیشتاز است. رقیب او خوزه سرا از حزب سوسیال دموکرات در دور اول انتخابات 33% آرا را به دست آورد. با در نظر داشت سهمگیری اجباری در انتخابات برزیل، قرار است 137 میلیون واجدین شرایط رای دهی در انتخابات شرکت کنند. و مقامات در سویدن میگویند دو تن به زن ارتباط به تهدید بمبگذاری تروریستی در گوتنبرگ، دومین شهر بزرگ این کشور، توقیف شدند. این دو فرد که به زن آمادگی عملات تروریستی توقیف شدند، از جمله چندین تنی هستند که به زن عملات تروریستی امروز در شهر گوتنبرگ توقیف شدند. به گفته پلیس سایر مظنونین بعد از سوال و جواب رها شدند، ولی این دو تن امروز به ارتباط پلان عملات تروریستی مظنون هستند. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
سرویس خبر این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. 6:38 خب وقت افغانستان است و در ادامه این مجله خبری از این رویدادها با تفصیل می شنوید. سفارت امریکا در کابل میگوید حکومت افغانستان خود جوابگوی عملیات نظامی بالای فابریکه های تولید هیروئین در ننگرهار است. در این حال یک مقام روسی میگوید روسها به اساس توافقنامه میان افغانستان و روسیه در این عملیات سهم گرفتند. اداره به نام شفافیت بین‌المللی افغانستان را در جدول کشورهایی که بیشترین فساد اداری در آنها موجود است در ردیف دوم قرار داده است، اما حکومت افغانستان سروی این سازمان را به اساس می‌خواند.
هر دو مؤسسه ریسرچ کردم، یا یکی از اینا ناقص و غلط است و یا اردو راپور. همچون راپورهای هوایی بی اساس، نتایجش چه خواهد بود؟
وزارت دفاع افغانستان میگوید فشار نظامی بالای شورشان در جنوب سبب شده است مخالفان مسلح حکومت به شمال افغانستان پناه ببرند. گزارش ها مطالبه دیگر هم در این مجله جا دارند. با رادیو آزادی باشد. و در جریان همین مجله خبری میشنوید همچنان که امروز یک کاروان موترهای WFP یا برنامه غذایی جهان در ولایت نیمروز هدف حمله طالبان قرار گرفت. تا لحظات بعد جزئیات در مورد این خبر را خواهیم داشت. در حالی که ریاست جمهوری افغانستان از مقامات ناتو در مورد عملیات اخیر نیروهای آمریکایی تحت رهبری ناتو و روسها در لنگرهار وضاحت خواسته است، سفارت آمریکا در کابل میگوید همه پرسش های موجود در این مورد را باید حکومت افغانستان خود پاسخ بدهد. این عملیات شب پنج شنبه هفته گذشته به خاطر از بین بردن مراکز تولید مواد مخدر در ننگرهار صورت گرفت. احمد جکفر احمدی در مورد از کابل گزارش دارد.
مسئولان سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل میگویند پرسش هایی که در مورد عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و روسها در ننگرهار موجود است باید به حکومت افغانستان راجع شود. سفارت آمریکا این مسئله را در حال ابراز می‌کند که مقامات ریاست جمهوری افغانستان از شرکت روس‌ها در این عملیات انتقاد کردند و از قماندانی ناتو خواستند در مورد وضاحت بدهد. کوین هیدن سخنگوی سفارت آمریکا در کابل به روز یکشنبه به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده آمریکا، آیساف و ناظرین روسیه در این عملیات نقش حمایوی را داشتند. ما تمام پرسش‌های موجود در این مورد را به حکومت افغانستان راجع می‌سازیم، زیرا این عملیات حکومت افغانستان بوده و این حکومت خود در مورد وضاحت بدهد.
بعد از آن که گزارش شد نیروهای آمریکایی و روسیه تا دندان مسلح در یک عملیات مشترک به هدف تخریب کارخانه های تولید مواد مخدر در ولایت ننگرهار شرکت کردند، ریاست جمهوری افغانستان شرکت روسها را در این عملیات نقض حاکمیت ملی افغانستان و خلاف قوانین بین المللی خواند. در حالی که گفته شده رهبری عملیات اخیر در ننگرهار را نیروهای وزارت داخله افغانستان به عهده داشتند، اما مقامات ریاست جمهوری گفتند آنان از شرکت روسها در این عملیات آگاه نبودند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در مورد اجرای این عملیات اعتراض ندارد، اما به گفته مقامات افغان با روسیه قرارداد صورت نگرفته که به اساس آن روسها بتوانند در چنین عملیات سهم بگیرند. مقامات وزارت امور داخله افغانستان حضور دو تن از ناظرین سفارت روسیه در کابل را در این عملیات تایید کردند. در این حال شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان هم از حضور روسها در این عملیات به شدت انتقاد کرده و از رئیس جمهور کرزی خواستند این موضوع را با جدیت پیگیری کند. تا حال قماندانی ناتو به درخواست ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر دادن وضاحت در مورد شرکت نیروهای روسی در این عملیات پاسخ نداده است. این نخستین بار است که از شرکت نیروهای آمریکایی و روسها در یک عملیات مشترک به هدف از بین بردن کارخانه‌های بزرگ تولید مواد مخدر در افغانستان گزارش شده است.
احمد جکفر احمدی از کابل گزارش می‌داد. و در همین حال مقامات روسی گفتند که در عملیاتی که در ننگرهار براه افتاد تعداد از مشاوران روسی شرکت داشتند، اما یک مقام روسی می‌گوید عکس العمل تند کابل بر ضد سهمگیری روس‌ها در عملیات ضد مواد مخدر در افغانستان برایش خیلی قابل فهم نیست. الکسی ملوانوف نماینده روسیه در بخش مبارزه با مواد مخدر در کابل به خبرگزاری فرانس پرس گفت است این عملیات توسط وزارت داخله افغانستان برای افتاده بود. به گفته وی روسیه موازی به آنچه برایش گفته شده بود عمل کرد و توافقی که میان دو کشور وجود داشت به مشاوران روسی اجازه میداد تا در این عملیات ضد مواد مخدر سهم بگیرند. این عملیات بر ضد فابریکه های تولید هیروئین اواخر روز پنج شنبه در ولایت ننگرهار برای افتاد. مقامات افغان به شمول رئیس جمهور حامد کرزی سهمگیری روسها در این عملیات نظامی را محکوم کردند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست هم در این مورد گزارش نوشته که در بخش از آن تولید مواد مخدر در افغانستان را مشکل جدی برای روسیه خوانده است. زرغون منگل همین گزارش واشنگتن پست را مرور می‌کند.
به گفته یه واشنگتن پست، روسیه مشکل ایروین دارد، مشکل واقعا بزرگ. مقامات روسی بارها امریکا را مسئول این پرابلم دانسته، گفتند آن کشور در محو کشت کوکنار در افغانستان که روسیه را متضرر می سازد کندی کرده است. در حالی که امریکا و روسیه در این اواخر در مسائل مختلف چون کنترل اسلحه، تجارت و موضوع ایران با هم به توافقات دست یافتند، ولی در مسئله سرازیر شدن سیل از مواد مخدر افغانستان به روسیه، واشنگتن و مسکو با هم جنجال دارند. به گفته واشنگتن پست، شکایت های روسیه بارها در این مورد شنیده شده بود تا اینکه ویکتور ایوانوف، رئیس اداره فدرال مبارزه با مواد مخدر روسیه به روز جمعه اعلان کرد که نیروهای آمریکایی به کمک استخباراتی روسیه 4 فابریکه تولید مواد مخدر در مناطق سرحدی افغانستان با پاکستان را از بین برده و 1 تن ایروین به ارزش میلیون ها دلار را هم ضبط کردند. ایوانوف گفت ما با هم یک جا کار میکنیم. به گفته وی 4 تن از مامورین روسی هم در این عملیات با نیروهای آمریکایی سهیم بودند و این اولین بار بعد از خروج نیروهای روسی از افغانستان است که قوای روسی در یک عملیات در خاک افغانستان شرکت کردند. اداره فدرال مبارزه با مواد مخدر در روسیه بر رهبری ایوانوف کمپاین جدی را بر ضد مواد مخدر در آن کشور به پیش برده است. روسیه حدود 2 میلیون معتاد مواد مخدر دارد که حدود 20% مواد تولید شده مخدر در جهان را به مصرف می رسانند. منتقدین روسی می گویند این بهتر و ساده تر است که از تولید تریاک در افغانستان، یعنی قبل از آن که مواد مخدر وارد روسیه گردد، جلوگیری کرد. ریچارد هولبروک نماینده آمریکا برای افغانستان و پاکستان سال گذشته گفت تلاش ها برای محو کشتزارهای کوکنار در افغانستان یک ناکامی با مصرف بزرگ برای آنان بوده است. به گفته هولبروک محو کشتزارهای کوکنار دیاقین فقیر را فقیرتر ساخته و آنها را به طالبان روگردان ساخته است. ایالات متحده در بدل می خواهد اقتصاد افغانستان را طور انکشاف دهد که دیاقین به جای کاروبار کوکنار منبع دیگر اقتصادی داشته باشند. ولی به گفته واشنگتن پست چون این یک استراتژی نتایج فوری نه بلکه نتایج طویل المدت خواهد داشت. به گفته واشنگتن پست مشکل در بخش رسیدن به یک توافق در مورد مبارزه بر ضد مواد مخدر در افغانستان نماینگر پیچیدگی روابط میان روسیه و آمریکاست. رئیس اداره فدرال مبارزه با مواد مخدر در روسیه ویکتور ایوانوف اخیراً در جریان یک اجلاس گفت مشکل ایروین در کشورش به سال 2001 برمی گردد، یعنی زمانی که به گفته وی جامعه بین المللی قطعنامه های نامناسب را صادر کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. 6:47 دقیقه با وقت افغانستان است و این مجله تا ساعت 7 ادامه خواهد داشت. امروز یک کاروان موترهای WFP یا برنامه غذایی جهان صبح امروز در ولایت نیمروز هدف حمله طالبان قرار گرفت. نیروهای امنیتی در هنگام دفاع از این کاروان با طالبان برخورد کردند. به گفته مقامات امنیتی شماری از طالبان مسلح و یک مامور پلیس در این درگیری کشته شدند. استوره کریمی موضوع را از غرب افغانستان دنبال کرده است.
مقامات پلیس ولایت نیمروز میگویند این حمله حوالی ساعت 8 صبح امروز یک شنبه زمان صورت گرفت که کاروان موترهای مؤسسه پروگرام غذایی جهان یا WFP از ولسوالی دلارام به سمت شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز در حرکت بود که در منطقه نالان ولسوالی خاشرودان ولایت با حمله طالبان مواجه شدند. عبدالجبار پردیلی قمندان امنی ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که در این درگیری 6 تن از افراد طالبان کشته، 3 تنشان زخمی و 1 تن دیگرشان دستگیر شد. بنابر اظهارات و 1 سرباز پلیسی ملی نیز در جریان این درگیری زخمی شده که وضعیت صحی آن خوب گفته شده است.
امروز در قطر اقبالاتی ولایت نیمروز که شامل اقبالات پلیس، کتابای معرف و گندمای WP بود که پلیسی را از دلارام به استقامت زرنج بدرخه میکرد. متاسفانه در اونجا یک برخورد به صورت میگیره که در نتیجه پلیس 1 نفر سکی زخمی داریم. با و دشمن ده نفر تلفات داده که شامل این تلفات شش کشته و یک نفر مسیر، سه نفر هم زخمی که شامل یعنی سه نفر، یکی از قماندان محلی خاشرودا قرار اکلایک برمادانان دمیجا شامل است.
قماندان امنی ولایت نیمروز همچنان گفت که در بین کشته شده ها یک تبه پاکستانی به نام حکیم که یک ماه قبل جهت انجام حملات انتحاری وارد ولسوالی خاشرود نیمروز شده بود شناسایی شد.
و اشخاصی هم که بدست ما از یک نفرش هویت پاکستانی دارد به نام حکیم است، یک ماه قبل به خاطر اجرای حمله انتحاری داخل خاشرود خوشبختانه امروز جیانوی در خود کشته بشد.
در همین حال مخالفان مصالح دولت مسئولیت این حمله را به عهده گرفته مدعی‌اند که در این درگیری 6 تن از محافظین این کاروان را کشته و 2 موتر حامل مواد غذایی را به آتش کشیدند، اما پردلی این ادعای طالبان را رد و بی‌اساس خواند.
استوری کریمی گزارش میداد. شنیدید که یک کاروان کاروان موترهای WFP یا برنامه غذایی جهان صبح امروز در ولایت نیمروز هدف حمله طالبان قرار گرفت.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
اداره به نام شفافیت بین المللی افغانستان را در جدول کشورهایی که بیشترین فساد اداری در آنها موجود است در ردیف دوم قرار داده است، اما حکومت افغانستان سروی این سازمان را به اساس خواند. این اظهارات را امروز شماری از مقامات دولتی افغانستان در یک کنفرانس خبری در کابل گفتند. جزئیات بیشتر خبرنگار رادیو آزادی فرشتن دا از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات افغان راپور منتشر شده از سوی مؤسسه شفافیت بین المللی در رابطه به این که افغانستان باز هم از لحاظ فساد اداری در جهان جایگاه دوم را دارد رد نموده میگویند که قضاوت این مؤسسه به اساس معلومات نادرست صورت گرفته است. محمد یاسین عثمانی رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان بر روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری گفت معلومات در مورد میزان فساد اداری در افغانستان با واسطه اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و نهاد موسوم به آیوا در اختیار اداره شفافیت بین المللی قرار گرفته است که به گفته وی موثق نیست.
این مؤسساتی که در داخل افغانستان ارقام و احصایه و آمار تهیه کرده و به خدمت از این مؤسسه شفافیت قرار دادن، اینا یگان تحقیقات علمی دقیق نکردن، صرف روی طرز دید یا پرسپشن تحقیقات از استوار است. این مؤسساتی که تحقیق میکنن ایجاب میکرد که با یکی از ادارات، با یکی یا چند ادارات مسئول افغانستان هر دو مؤسسه ریسرچ کردم، تفاوت برجسته است. پس حتما یا یکی از اینا ناقص و غلط است و یا اردو راپور چند صد فیصد تفاوت ها را میبینیشون. همچون راپور های هوایی بی اساس، نتایجش چه خواد بود؟
به گفته آقای عثمانی معلومات دو نهادی که در مورد میزان فساد در افغانستان با اداره شفافیت بین المللی گزارش داده اند در تضاد با هم قرار دارند. مؤسسه شفافیت بین المللی در گزارش سالانه خود گفته است که سومالیا فاسدترین کشور و به همین ترتیب افغانستان از لحاظ فاسد بودن در رده دوم و عراق در رده سوم قرار دارد. رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری پذیرفت که فساد در افغانستان وجود دارد، اما به گفته وی سازمان شفافیت بین المللی برای افغانستان جایگاه غلط را داده است. در این نشست برخی دیگری از مقامات حکومتی افغانستان نیز حضور داشتند. رحمت الله نظری معاون لوی سارنوال با انتقاد از راپور منتشر شده از سوی مؤسسه شفافیت بین المللی میگوید حکومت افغانستان در راستای مبارزه علیه فساد اداری دستاوردهایی دارد. آقای نظری در ادامه گفت
طی یک و نیم سالی که سارنوالی مبارزه با جرم فساد اداری در چوکات لوی سارنوالی ایجاد شده، تا الحال ما 752 قضیه را از مراجع مختلف کشفی دریافت کردیم در رابطه با فساد اداری، جرم و جرم فساد اداری، و از او جمله 312 قضیه از این را از محکمه حکم هم گرفتیم که شامل یک تعداد اراکین بلندپایه دولتی هم است.
عبدالملک کاموی آمر عمومی اداره قوه قضاییه ستر محکمه کشور در اظهاراتش در رابطه با مبارزه علیه فساد اداری اشاره نموده گفت فساد اداری در کشور کاهش یافته است. اداره شفافیت بین المللی که در سال 1993 میلادی ایجاد شده و مرکز آن در برلین بوده در 180 کشور دفتر دارد که در رابطه با فساد معلومات جمع آوری می نمایند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته رادیو آزادی را میشنوید. اکنون 7 دقیقه به 7 باقی مانده و 7 دقیقه هم به نشرات امروز رادیو آزادی. وزارت دفاع افغانستان میگوید فشار نظامی بالای شورشیان در جنوب افغانستان سبب شده است که مخالفان مسلح حکومت به شمال افغانستان پناه ببرند. عنایت الله نظری معاون اول وزارت دفاع افغانستان امروز در جلسه عمومی مشران و جرگه فراخوانده شده بود تا در مورد مسائل امنیتی افغانستان به سناتوران توضیحات بدهد و این سخن را هم در جریان اجلاس امروز مشران و جرگه گفت. شرح بیشتر را ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که از ماها به این طرف عملیات تحت نام همکاری در برخی ولسوالی‌های ولایت قندهار ادامه دارد، وزارت دفاع افغانستان میگوید در نظر است که دامنه این عملیات توسعه داده شود. عنایت الله نظری معاون اول وزارت دفاع افغانستان که به اجلاس روز یکشنبه مشران و جرگه افغانستان خواسته شده بود گفت عملیات همکاری در هماهنگی لازم با نیروهای بین‌المللی راه اندازی شده و رهبری آن را نیروهای اردوی ملی عهده دارند. آقای نظری علاوه کرد که این عملیات نخست در ولسوالی های ارغنداب، پنجوایی و ژیره ولایت قندهار پلان شده بود و اکنون انتظار می رود عملیات ساحات دیگری را نیز تحت پوشش قرار بدهد. و در ادامه چنین گفت:
در قسمت موضوعاتی که چرا روی چه دلیل عملیات قندهار ادامه پیدا می کنه، او البته با در نظر داشت نیازمندی ها و ضروریات است. یکی از علتهای تمدید عملیات قندهار امی است که در ساحات دیگری هم عملیاتهای کمکی صورت بگیره. این عملیاتهای کمکی در ساحات زابل، گروزگان، هلمند تا بتانه ممد واقع شود به عملیات قندهار.
در این نشست سوالات عمده‌ای که از سوی اعضای مشاوران و جرگه مطرح گردید در خصوص علت و انگیزه ادامه عملیات قندهار و گسترش دامنه ناامنی ها به صفحات شمال این کشور مرکز بود. معاون اول وزارت دفاع افغانستان گفت راه‌اندازی عملیات در مناطق جنوب باعث شده تا مخالفین مسلح تحرکات خود را به شمال این کشور افزایش بدهند. اما وی تاکید کرد که وزارت دفاع متوجه این مسئله بوده و به زودی اقدامات عملی پیرامون جلوگیری این تحرکات صورت می گیرد.
وزارت دفاع و استردرستیس پلانای رویدس دارند که به خاطر تسویه و به خاطر دفاع از ساحات امن شمال که بد امنی را گسترش میتن و بتانند این بساط جلوش بگیره. پلانای رویدس دارند که احتمالاً در آینده بسیار نزدیک شما شاهد عملی کردن این پلانا بوده.
با ازدیاد فعالیت‌های مخالفین در ولایات شمال افغانستان انتقادهایی میشود که حکومت تلاش‌های لازم را به خاطر دفع این فعالیت‌ها و تأمین امنیت شمال این کشور انجام نداده است. نگرانی‌های همچنان موجود است که در صورت عدم توجه فوری به امنیت شمال افغانستان، دامنه بی‌ثباتی و ناامنی‌ها در صفحات شمال بیشتر وسیع خواهد گردید که جلوگیری آن برای ارگان‌های امنیتی دشوار خواهد بود. اما مقامات امنیتی افغانستان می‌گویند همزمان با راه‌اندازی عملیات بر ضد مخالفین در جنوب، پلان‌های وسیع برای گرفتن جلوی ناامنی‌ها در شمال افغانستان نیز روی دست است.
ستار فروغ از کابل گزارش میداد. در رابطه با برنامه های تازه وزارت دفاع افغانستان و هدف مبارزه با شورشیان در این کشور.
از پیام های شما.
سلام خدمت تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی. عبدالله شایگان هستم از ولایت بامیان و تماسیم. در ولایت بامیان شما میدانیم که از یک گروپ 300 افغانی میگیرن، کسایی که یک جنراتور دیزلی دارن. در تمام ولایت ما میبینیم برق دارن. وزارت به نام وزارت آب و برق هزاران دلار را مصرف میکنه یا میلیون ها دلار را مصرف میکنه. در ولایت بامیان چند سال میشه که ما میگه برق جور میکنیم، هیچ برقی وجود نداره. با وجودی که منابع سرشار طبیعی است که میشه با هزینه بسیار کم یک برق آبی را جور کرد که بتونه مردم از نور از او استفاده کنه.
سلام و سلامات خود را این جانب از قره‌باغ، یک تن از مسلمانان قره‌باغ میباشم. یک خواهش دارم از امیر قماندان آقای صاف. مسلمانان آقای صاف که از بگرام تا کابل میروند بسیار مزاحمت در ایران میکنند و در این مسلمانان شخصی بیچاره مریضا میباشند، زنان حامله‌دار میباشند، دیارا نمیمانند، مزاحمت میکنند که پس پیش بره. اگر خراب هم نمیشه به دروغ یک جا استاد میکنند. دو ساعت سه ساعت مردم سرگردان و یک موتر هم که از بغلشون نسوشو برا با سنگ و با آب مادنی شیشایشون مشکل هم یا که موتر خود میزنن. از رئیس جمهور خواهش هم نداریم به خاطر که از ما نمیشه که کار بکنن. از قماندان های صاف خواهش میشه که از شما مردم کمی گف ما را به ما برسانه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پیام های شماره از شنونده های رادیو آزادی را شنیدین که در تلفن پیامگیر رادیو آزادی گذاشته بودند. شما هم میتونین روی تلفن پیامگیر گفتنی ها و پیام های خود را ثبت بکنین و ما هم در فرصت های مناسبی پیام های شما را پخش میکنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 00420-2211-241-38. چشم برای پیام های قشنگ شما هستیم. و تا چند ثانیه دیگه نشرات امروز رادیو آزادی به پایانش میرسه. فردا صبح ساعت 7 باز هم چشم برای شما خواهیم بود. من امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک سعید عبدالقادر. شما را به خداوند میسپاریم و شب خوش و خواب راحت به شما آرزو داریم.